The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د ګل ورځ ده د کال 2018 د جولای د میاشتې دیرشم نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماښام و په افغانستان کې شپږ نیمې بجې دي او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار لس بجې دي. په دا خبرونو مهم په دې ټکو کې راته آزاد نان رشید او زما همکار
مجاهد جواد
هرکلی وایو. د ټول ناول وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی.
د افغانستان پلازمینې کابل شهر نو سیمه کې د عراق په سفارت برید د دریو ترهګرو په وژل کېدو پای ته رسیدلی.
په اسلام آباد کې مخالف سیاسي ډلې د نوي وزیر اعظم لپاره په یو متفقه امیدوار رضا شوي نه دي او د قبایلي سیمې پارلماني غړو مسلم لیگ نون ته ویلي که فاټه اصلاحات نه کوي نو د هغوی امیدوار شاهد خاقان عباسي ته به ووټ نه ورکوي.
او په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف مشري کې د تلافي حکومت نه د جلا کېدو وروسته د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي په یو اړخیزه توګه د ځینو اختلافونو له امله له حکومت نه اخوا شوی دی.
صوبای حکومت او د دوی دا خیال چې هغه مضبوط شو نو مضبوط خونه شو کمزورې شو زما په خیال مخکینه به اراده خراب وي ښکارې زدا شي دوی مانه بس اباسو کې اعتماد او ځان ایسولیشن طرف ته بوتو یک یوازې شو.
د خبرون تفصیل د وړې شان د میرسته.
د افغانستان پلازمینې کابل شهر نو سیمه کې د عراق په سفارت برید د دریو ترهګرو په وژل کېدو پای ته ورسېده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش له ډیوي سره په خبرو کې وویل نن غرمه مهال یوولس نیمې بجې لومړی د عراق په سفارت ځانمرګې برید وشو او له برید سره سم درې تنه برید کوونکي سفارت ته ننوتې دي. داعش د پیښې پړه په غاړه اخیستې.
د نواز شریف نه اهلی وروسته صدر ممنون حسین سبا د نهې په ورځ ماسپخین درې بجې د قومي اسمبلۍ غونډه راغوښتي چې د هیواد نوی وزیر اعظم وټاکي. تر اوسه شپږ امیدوارانو دغې سیالۍ لپاره کاغذونه جمع کړي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمې یو شمېر استازو د شاهد خاقان عباسي سره د ملاقات وروسته ویلي که ورته د لنډې مهالې وزیر اعظمۍ نماینده د قبایلي سیمو اصلاحاتو د عملي کولو باور ورکړي نو ورته به هم هغه ته ورکول کېږي.
په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف او مشري کې د ائتلافي حکومت نه د جلا کېدو وروسته د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي په یو اړخیزه توګه د ځینو اختلافونو له امله له حکومت نه اخوا شوی دی. ښاغلی شیرپا وایي د حکومت نه د بېلېدو پرېکړه یې ځکه کړې ده چې د حکومت د ائتلاف لپاره شوی تړون مات شوی دی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي قومي وطن پارټۍ له بېلېدو څخه نه دی خبر او دغه پرېکړه یادګون په خپل سر کړې ده.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه کاروندګرو ته د سر استعمال لپاره خصوصي پرمټ ورکوي. اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ کامران خان وایي صرف هغه زمینداران یا کاروندګر به د سر استعمال کولی شي چا سره چې دغه خصوصي پرمټ وي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د بالاستیک میزایلو په اړه د جاپان او جنوبي کوریا سره بیړنۍ ډیپلوماټیکي سلا مشورې پیل کړې دي. ټرمپ د ټلیفون پر کرخه د جاپان د لومړي وزیر شینزو آبه سره نن د دوشنبه یا ګول په سهار کابو یو ساعت خبرې وکړې. د سپین ماڼۍ لخوا په خبر شوي بیان کې راغلي دي چې آبه دا منلې ده چې شمالي کوریا نیغه په نیغه امریکا، جاپان، جنوبي کوریا او نور هیوادونه ګواښي. دواړو لوریو ژمنه کړې چې د شمالي کوریا په وړاندې به ډیپلوماټیک او اقتصادي فشارونه زیات کړي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین په روس کې کارکونکي وسو امریکایي ډیپلوماټانو ته امر کړی چې دغه هواد نه دی اوزي. صدر پوتین دغه امر د واشنگټن لخوا په ماسکو د نوي بندیزونو په جواب کې کړی دی. امریکا بهرنیو چارو وزارت یا سټیټ ډیپارټمنټ د روسي صدر دغه امر نامناسب بللی او زیاته کړی چې دغه جواب به ورکوي.
د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس نن د دوشنبه په ورځ وویل چې د روسیې لخوا د تیری پرته بالکان هیوادونو ته بل کوم ستر ګواښ نشته. پینس ژمنه وکړه چې هیواد به یې له استونیا، لتویا او لتوانیا څخه چې د ناټو غړي هیوادونه دي ملاتړ کوي. د وړاندې وویل روسیه په زور له نړیوالو پولو څخه تیری کوي، ډیموکراسۍ ته زیان رسوي، د هیوادونو ارضي تمامیت ته درناوی نه لري او د اروپا آزاد هیوادونه یو د بل په وړاندې سره ویشي.
250 کلن وینیسا اوبراین اولنی امریکایی زنانه ده چې د نړۍ دویم لوی غر کیټو سر ته ختلی. کیټو د پاکستان او چین په پوله پروت دی او دغه غر د سمندر نه 8611 میټر اوچت دی او پیدل سفر لپاره ډیر خطرناک ګڼل کیږي. یاد دی چې نن نه 9 کاله مخکې یو امریکایی سړی دغه غر ته په ختو کې کامیاب شوی و.
او وروسته خبر ده چې په سومالیا کې د الشباب ډلې لخوا په یوه کمین کې د افریقایي اتحادیې لږ تر لږه 13 سرتیري وژل شوي دي. برید د سرخار مګدیشو څخه 120 کیلومتره جنوب ته د 24 موټرو په یوه کتار رامنځته شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو قدرمن اوریدونکو خبرونه مو اوریدل او اوس هم د روانو چارو خبرونه ده. کوربه زموږ ګران همکار نصیر احمد کاکر ستړي مشي
ډیره مننه مجاهد جواز صاحب او عدنان رشید صاحب. ګلو قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د روانو چارو په خبرونه کې زه کوربه نصیر احمد کاکر په دې هله هرکلی وایم چې روغ جوړ به یاست او روز به مو ښه روانه وي. قدرمن اوریدونکو په 28 د جولای سترې محکمې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون وزیر اعظم میانواز شریف او د هغه د کورنۍ په ضد د بډو رشوتونو او د درغلي د تورونو وروسته د هغه حکومت یعنی برطرفه کړی دی. هغه ته ویلی دی چې ګوښه دي سي او هم په پاکستان کې اوس د نوي وزیر اعظم د ټاکلو لپاره هلې ځلې روانې دي. په دې موضوع باندې به خبرې کوو چې ستره محکمه چې په پاکستان کې به وړاندې حکومتونه د پوج د ادارې لخوا لری کېدل اوس د سترې محکمې لخوا زیاتره وزیر اعظم چې دی هغه لری کېږي. ولې هم په پاکستان کې یو وزیر اعظم ته د خپلې مدې د پوره کولو چې موقع ده هغه نه ورکول کېږي؟ په دې موضوع باندې خبرې کوو. قدرمن اوریدونکو لطیف افریدي صاحب چې وتلی سیاستوال او د قانوني چارو کارپوه دی دا وخت د موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. لطیف افریدي صاحب ستړي مسئ او په خیر راغلئ. ډیره مننه له تاسو څخه هم افریدي صاحب کور مو ودان چې وخت مو راکړ. اګه تر ټول لمخه هم په دې موضوع باندې خبرې وکړو چې یو هم وزیر اعظم په پاکستان کې خپل مودې پوره کول ته نه پرشول کیږي. هغه کله د پوجي کودتا لاره وي سلسله حکومت څخه او کله بیا هم د سترې محکمې لخوا. تاسو د دې علتونه څنګه ګڼئ؟
نصیر صاحب، داسې ده چې پاکستان خو چې د پاکستان تاریخ وګوري نو د پاکستان کې چا جوړ کړی مشران چې پاکستان څوک مشران وو او چا جوړ کړی نو دا تور په هغه خلکو لګي او دا د پاکستان د جوړېدو سبب دا ګڼل کیږي چې دا انګریزانو د مسلمانانو لپاره د خپل غرض لپاره جوړ کړو او هغه غرض هغوی چې په شوروی اتحاد افغانستان تر هغه نو دغه پاکستان خوره دغه سي په کار راوستا او تر نننه پورې د کشمیر کې زیات جوړ شو او په پاکستان مسله خرڅوي او د هندستان او پاکستان تر منځ دا د جنگ فضا دغه پاکستانی حکمرانانو وساتلا. نو دوی داسې یو کس لکه په خوابه جنرالان راغلل کودتا به وشوه زور زبردستی د ټوپک په زور خو اوس دوی دا لنډه لاره د سپریم کورټ ته وکتله د لویې لوړې محکمې. نو سبب یې واضح دا دی چې د پاکستان کې د پخوانه د نوکرشاهۍ چې په هغې کې فوزي او غیر فوزي دواړه شامل دي د هغوی حکومت ډېره موده پسته جنا صاحب د مرګ نه پس غلام احمد او چودری ممدلی او دغه دغه یو بل دوه سلور کسان د پاکستان صدر اعظمان شول او هغه به څوک د امریکې نه راغی څوک به چرته او څوک چرته او په لنډ مودې لپاره به شو بیا به وشړل کنه. دا پر دې د شابه جرنیلانو هر څه کول دا چې مخکې داسې شوي دي بټو صاحب لا چې کومه پالیسی دی سپریم کورټ او عدالتونو ورکړې وه د هغې په شا هم جنرالان وو او بیا دا نواز شریف چې کوم دی تیر ځلې پرویز مشرف نومې جنرال لرې کړ او هغه یې قید کړ بیا یې سعودي عرب ته ولېږل او هغه د چا خبره چې بیا راغی نو بیا وزیر اعظم شو. نو دا ځل په ځای د دې چې جنرالان نیغ په نیغ راغلی وی نو دغه لاره ورته چا وکته. حالانکې زه په پاکستان کې د نیمه وکیله د نیمه نه زیاتې وکیلانو او ماهرینو دا نظر دی چې سپریم کورټ کې دغه رنګ مقدمه په تاریخ کې کله نه ده شوې نه نظیر شته نه مثال شته چې دا دغه مقدمو شو. خبر سپریم کورت سپریم کورت او سپریم کورت دغه سلسله دغه هغه کار وکړو چې پخوا به جنرالانو کولو. نو فرق په فرق په دی کې و پاره کې دا بالکل نشته، ځکه چې د ډیرو خلکو په نظر دا فیصله د سپریم کورت دا د جمهوریت په ضد ده او د جمهوریت په نقصانی ده او دا جنرالانو په حق کې ده، ځکه چې جنرالان د هندوستان سره او د افغانستان سره د جنگ فضا نه ختمول غواړي. او اوس خو پکې د بدبختۍ نه د ایران سره هم زمونږ دغسې اړیکې خرابې دي، او په دې کې د سعودي عرب او د یمن دا جنگ او د دې دوبۍ او د قطر دا سلسله دا هم په دغې معامله کې را شاملې شوې دي. نو په ظاهره د سپریم کورت فیصله ده مونږ هم ملو او بل لار نشته چې نه ملو، خو دا ده چې د دې نه پاکستان ته ډېر تاوان او ډېر تکلیف ورسي او جمهوریت ته چې کوم دی دا یو دیکا دا چې جمهوریت په شا وتمبېدو په راتلونکي وخت کې د هیڅ وزیر اعظم دا چوکۍ چې کومه ده دا محفوظ نه ده، ځکه چې دا په کم بنیاد باندې دا لوی تاج نواز شریف ته سزا ورکړه او دا یې نااله کړه. هغه د آئین دوه شپېتم او درېیم شپېتم مادې دي آرټیکلز دي چې په دوه شپېتم کې چې وایي چې د یو ممبر دپاره دا شرایط پکار دي، دا کوالیفیکیشنز پکار دي، او په درې شپېتم کې دا دي چې کده دا کړی وي دا کړی وي دا کړی وي نو بس بیا دا نااهله دي. نو په هغه ضیاالحق چې کوم شی جوړ په کې راوستی دی دا دغه د دور یادګار دي. نو هغه داسې دي چې یو پاکستانی مسلمان په دغه تله باندې په دغه پیمانه باندې قطعاً پوره نشي کېدی او هیڅوک هم د دې قابل نه دی چې هغه د پاکستان صدر اعظم شي یا د پاکستان په انتخاباتو کې هغه کامیاب شي، ځکه چې دومره سخت پیمانه ده او دومره سخت شرایط دي.
بالکل، په دې باندې به هم خبرې کو لطیف لاله چې د دوشپېتم او دروشپېتم چې دي په دغه کې شرایط څه دي. لکه څنګه چې دوم تاسو ویل یوازې نواز شریف نه، تر دې مخکې د پیپلز ګوند یوسف رضا ګیلانی چې دي نو هغه هم عدالت ودې ته مجبور کړی چې استعفا دي ورکړي، او هم دغه رنګه راجا پرویز اشرف په ضد باندې هم بیا تر څه وخته پورې چې دی مقدمه وي. خو افریدي صاحب، آیا دغه چې کم نوې سلسله تاسو وایاست شروع شوې ده، مخکې به د پوجي کودتا له لارې او اوس هم د سترې محکمې له لارې دغه د وزیر اعظمانو یا د حکومتونو د برطرفه کېدو چې کمی چارې روانې دي، دا اوس آیا د پاکستان په آئین کې داسې نیمګړتیاوي سته چې په هغه کې دا نه دي ټاکل شوي چې پارلمان به څه کوي، انتظامیه به څه کوي او عدلیه به څه کوي، که څنګه؟
بالکل بېخي تاسو رښتیا خبره وکړه. د پاکستان په دستور کې ډېرې نیمګړتیاوي دي. اول نیمګړتیا دا ده چې سپریم کورت اختیار واضح شي. سپریم کورت دغه سې قسمه مقدمه په ټول ژوند کې د پاکستان چرته نه راغلي چې هغه کې سپریم کورت د تفتیش د ادارې په شتور تحقیقات کړي وي او تفتیشي کړي وي او دغه سې په هغه اساس باندې فیصله کړي وي. داسې یو نظیر یو مثال نشته. دویمه خبره دا ده چې دا دوه شپېتم او درې شپېتم چې دی دا هم بالکل د نیمګړتیا دا دی. هر یو صدر اعظم په سر باندې یو توره ده چې زانګي. نو د دې په زور باندې لکه څنګه نواز شریف غوندې زورور وزیر اعظم چې کوم دغه کور ته ولېږلی شي، نو بل خو دا غنه زیات زورور زما خیال دی چې په پاکستان کې نشي راتلی. نو دا هم یو نیمګړتیا ده. باید چې دا دوه شپېتم او درې شپېتم باندې نظرثانی وشي او هغه چې کوم په اصل آئین کې چې بټو صاحب په 1973 کې جوړ کړی و پارلمان پاس کړی و چې په هغه شکل کې هغه دا دوه شپېتم او درې شپېتم آرټیکل را پاین کې ولیکل شي. او باید ځکه چې د دې نه خطره دا ده چې دا فیصله باید چې پارلمان کوي، چې وزیر اعظم حق لري که حق نه لري، صدر اعظم باید چې پاتې شي که پاتې نشي. دا حق د یو داسې صدر اعظم چې هغه یو لویه پارټي لري، په پارلمان کې اکثریت لري، او دا هغه خلکو تقریبا 15 کروڑ خلکو ورته ووټونه رای ورکړي دي. هغه د 15 کسان کینی، او 3 کسان دی کینی، یا 3 کسان دی کینی، هغه د هغه کور ته لیږي. نو داسې جواز دا باید چې دا اختیار پارلمان ته منتقل شي. نو دغسې نورې نیمګړتیاوې په دې آئین کې شته، خو دا د انتخاباتو سره، د صدر اعظم سره، د دې اختیاراتو د سپریم کورټ سره تعلق لري، چې دغه دې موږ ټول پاکستان پر نن متاثر دی، او د هغې په نتیجه کې بعض پاکستان په راتلونکي سیاست باندې ډېر منفي اثرات پاتې پرېوځي.
خو لاله، لکه څنګه چې تاسو وویل چې دا اختیار باید له پارلمان سره وي، چې څوک باید وزیر اعظم وي او څوک نه وي، چې اوس لکه میاں نواز شریف چې ډېر زیاته اکثریت پارلمان کې وو، اوس هم ستا حتی چې وزیر اعظم نه دی، هم دغه فیصله کوي چې راتلونکي وزیر اعظم به څوک وي، هغه خلک هم دی ټاکي، دا ټوله خبرې هم دی کوي، بیا مهالویش هم ورته ټاکي چې اوس به وزیر اعظم چې دی نو خاقان عباسي وي، او بیا به وروسته د ورور شهباز شریف وي، چې دومره اختیار لا تر اوسه پورې هم ورسره دی، او دومره به اختیار وزیر اعظم چې دی هغه د سترې محکمې لخوا لري کیږي. خو اوس پوښتنه هم دغه ده چې په پارلمنت کې دومره اختیار ولري، نو که هغه بډي رشوتونه اخی، درغلي کوي د عوام د پاره، د عوام چې کمی پیسې دي هغه په غلطه کاروي، نو هغه د چیک اینڈ بیلنس نظام چې یو دی پیسله، هغه به بیا چیرې وي، هغه به څوک ساتي؟ پارلمنت خو بیا نسي ساتلی چې د یو ګوند خپله ډېر زیات اکثریت دی، نو هغه به څرنګه خپل په وزیر اعظم یا خپل د پارټي په مشر باندې چک او بیلنس ساتي؟
نو پارلمنت کې ډېر ګوندونه وي، اپوزیشن وي، اختلاف وي، بیا پارلمنت داسې ادارې جوړولی شي چې هغه پر یو رښتونی تحقیقاتو کې، او په هغه کې که صدر اعظم وي، او که رئیس جمهور وي، او که پارلماني غړی وي، او که بل وزیر وي، چې دا هغه خلاف په گواهی باندې، په ثبوت باندې، او په تحقیقاتو باندې چې رښتونی تحقیقات شوي، او شهادتونه دغه شوي چې هغه قابل قبول وي په دنیا کې او دلته پاکستان کې، نو باید چې پارلمنت داسې قوانین جوړ کړي. نو د دې خبرې نه به پارلمنت بیا خلاص شي، او صدر اعظم به هم ته خلاص شي، وزیر به هم ته خلاص شي، یره به ورک شي، خوف به ورک شي، بلکې دا قانون به وي، دا اداره به وي. نو که څوک چېرته داسې غلا غلطي وکړي، غلا وکړي، بډې واخلي، رشوتونه واخلي، نو باید چې دغه اداره دا اختیار ولري چې دا غیر تپوس وکړي. په هغه کې لکه چې څنګه دا اوس دوی نیب جوړ کړی دی، د نیب نه هغې کې دی، د عدلیې نه څوک وي، یو دی پکې فوجي وي، یو دی پکې مختلف د ژوند چې مختلف دا طبقې دي او خلک دي، باید چې د هغې نه پکې داسې زورور او ایماندار خلک واخلي چې نه څوک چیرولی شي، او نه څوک اخیستلی شي، او نه دکوي چې داسې خلک پکې واخلي، او داسې اداره وي او پارلیمنټ یې جوړه کړي چې د همیشه دپاره وي، او هېڅ یو صدر اعظم، وزیر اعظم، یا وزیر، یا څوک د هغې نه بالا نه وي. بالکل دا کېدی شي، دغه سپریم کورټ نه به دا
مسله لاړه شي، د اختیار وته لاړه. خو لطیف افریدی صاحب، که وکتل سي هم په خپل دغه سیاسي حکومتونه دغه چې وزانت ډیر جمهوریت وای، نه خو خپل په ګوندونو کې جمهوریت ساتي، او نه هم په پارلمان کې د دا وخت جمهوریت ساتي. د مثال په توګه د اسمبلی رولز دادي چې د پبلک اکاونټس کمیټې چې کم چیرمن دی، مشر دی، هغه به د مخالفه ګوندونو څخه وي. خو دغه پریکټیس ډیر عام دی په صوبو کې، هم د واکمن ګوند غړی چې دی هغه د پبلک اکاونټس کمیټي چیرمن وي، په مرکز کې هم. نو دا رنګ بیا څرنګه دی د جمهوریت د ټینګښت لپاره کار کوي؟ څرنګه په خپل چې یعنی په خپل آئین تر پښو لاندې کوي، قانون تر پښو لاندې کوي، نو بیا به د دې څخه دا توقع کیږي چې دی بیا په دې باندې عمل هم وکړي.
نو دا اوس دا مسله ستاسو چې کوم مسله راپورته کړه، یا هغه پبلک اکاؤنٹس کمیټه وي یا نورې کمیټیانې وي، نو پبلک اکاؤنٹس کمیټې هر کال په صوبو کې او په مرکز کې هم دا سي ډېر مسلې راخکار کی چې هغه کې غلا غلطي شوی هغه خلک چې کوم دی هغه باندې تحقیقات وشي هغه دغه شي ونیول شي ځنې عدالتو ته لاړ شي سزاګانې ول ورکړې شي خو چې دا چې دا به د اپوزیشن نه وي دا زما په علم کې لږ اضافه ده زه د دې نه خبر نه یم زه به دا وګورم چې دې کې لازم نه ده چې پبلک اکاؤنټس کمیټه مشر چې کوم دی هغه دغه وي ځکه چې زه په خپل پارلمان غړی پاتې شوم
صحیح
په هغه وخت کې یو ډېر داسې کسو چې یو سایکل لرلو هغه د پارلمان غړی شو هغه جوړ کړو حمزه نومې و غالبا هغه جوړ کړو ممبر د دې چې د دې کمیټې مشر جوړ کړو او د حکومت د نواز شریف حکومت او هغه وختم نو دا چې د دنیا د تجربو نه فائدہ واشي او خپل د پارلیمنت د پاکستان ضرورتونو ته وکتل شي نو دا ادارې نوې ادارې جوړې دي شي په ټول دنیا کې داسې شوي دي دا نه دي شوي چې وزیر اعظم او جمهوریت او فوجي جنرال دراشیو کودتا او شداسي زړه نشته د موږ په منځ د موږ په ملک خرابې دادا چې جنرالان او جی ایچ کیو دومره طاقتور دي چې ټول سیاستدانان دا وي په مخ کې هیڅ حیثیت نه لري او نه فارن پالیسی دوی آزادانه جوړولی شي نه انټرنل پالیسی داسې آزادانه چلولی شي هر خبر کې نواز شریف یو وجه دا و چې د پرویز مشرف سره مخالف وو او د دغه جنرالانو سبب د بده خبره کوله چې بای مونږ ته په دې منطقه کې پر امن پالیسی کول پکار دي چې زمونږ د هندستان سره د افغانستان سره د ایران سره د ګلف سره دي ټول سره چې چا سره په جنگ او جدل نه ځان بچ کو او دغه چې د ملک له ترقی ورکو آبادی هم ډېره زیاته ده بیروزګاری هم ډېره زیاته ده مسلم ډېرې دي خو فوجان چې کم سلی د فوجانو په بودیجه کې مداخلت کول غواړي چې کم سلی د هغوی اختیارات ختمول غواړي
لالا دا یو خبره خو ډیره ښکاره ده او په نواز شریف باندې دا نیوکه هم کېده چې د هر څه پوښتنه والا کړی دي مثلا د یو بشپړ د بهرنیو چارو وزیر هم نه درلود په اصطلاح باندې فول ټایم د بهرنیو چارو وزیر په سلاکار باندې گزاره کوله د داخله چاري او پوښتنه سپارلې وي خارجه چاري د پوج وي دا نیوکه کېږي په هغه باندې کېدی په خپل مخالفو ګوندونو په هغه باندې نیوکه کوله د بلوچستان چاري او پوښتنه سپارلې وي سی پی کې او پوښتنه سپارلې قبایلی سیمې او پوښتنه سپارلې د جنرال مشرف په بهر ایستو کې هغه دوبۍ ته پرسهولو کې هم ورسره کومک کړي دغه ټول شین بیا جنرال راحیل شریف د سعودي عربستان هغه یو نامعلوم پوښتنه دی وایي چې مشریبه کوي د هغه د پاره هغه ولېږي یعنی چې څه پوښتنه غوښتل هغه کړي دي تر 500 زیاتې ادارې پوښتنه چلوي په هغه باندې هیڅ نیوکه نه دی کړي هیڅ دغه د اډیټ بندوبست نه دی کړي نو بیا ولې پوښتنه د مخالفو
داسې ده چې فوج داسې حیثیت لري چې هغه سره پټ لاس کې ټوپکې دي او هغه ته هیڅوک نشي دا ویلی چې ته دا ولې داسې کې دا دي اوس تا د موږ پښتونخوا او د قبایلي منطقې ټولې د طالبانو د جنګ سره مخامخ شوې او ډېره لویه بربادي پکې وشوه او د دې بنیادی تر چې د دې سرو کې زه خو زما خو غوښتنه ده دا چې یو لوی ما با اختیار کمیشن جوړ شي د دې دغه کې په دې کې د زړو فوجانو جنرالانو لاستې اوس لوی رد الفساد کوي بیا څه کله څه لمونه و تقدیر رد الفساد نو دا فساد خو د اسمان نه راغلی دی تحقیقاتو کې چې دا چا راوستی دی دغه سي دا چې فوج کومې ادارې لري اقتصادي په هغه باندې څوک لاس نشي اچولی خارجه پالیسی قطعاً دوی د هندوستان سره قطعاً دوی تعلق نشي ښه کولی د افغانستان مسله دوی نشي حل کولی سیاستدانان بېخي بې اختیاره دي او دا په دې بې اختیاره دي چې د فوج سره ټوپک دي قدرت دی ورسره خو منګ دا وایي چې فوج پر پنجاب فوج دی او پرایم منسٹر دی پنجاب او سپریم کورٹ چې کوم دی هم د دې دواړو په منځ کې فیصله وکړه نو بس فیصله ده خو حقیقت دا دی چې فوج ډیر با اختیار دی، ډیر وسیع اختیارات لري، او اختیارات نه زور لري، دولس دیارلس لکه فوج دی، هغه دومره توپکې لري، ټینکونه لري، جازونه لري، هغوی ته هېڅ حکم څه نشي ویلی. هغه چې څنګه وایي داسې به خارجه پالیسي پاکستان چلوي، نه وزیر خارجه مقررولی شي، نه وزیر دفاع د فوجانو ته څه ویلی شي، نه بل څوک ورته ویلی شي. رښتیا خبره ډېره سخته بے وسی ده په پاکستان کې د سیاست دانانو د فوج په مخ.
لطیف لالا په دې باندې به خبرې کوو چې اصل ځای د اختلاف چیرو او وجه څه ده چې د نواز شریف حکومت ستاسو چې کوم معلومات هغه لری کړل سو، خو د یو لنډې غونډې وقفې وروسته.
که غواړئ د خبرونه کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د روانو چارو خبرونې ته یو ور بیا شراغلسته کوربه يم زنصر احمد کاکړ. په پاکستان کې په سیاست باندې خبرې کوو. لطیف افریدی صاحب دا وخت له موږ سره د ټلیفون په لیکه ملګری دی چې قانون پوه دی، په خپل د پارلمان غړی پاتې شوی دی او سیاستوال دی. لطیف افریدی صاحب، د پوج سره د اختلاف په حواله سره خو ځینې خبرې ډېرې واضح دي چې هر څه ګوا ډېر څه یې پوج ته سپارلی وو، د پاکستان وزیر اعظم پخوانی نواز شریف، او بیرته د هغه برسیره هم هغه لري کېږي. هغه اصل وجه څه کېدلی سي چې ولې هم ولې چې که ګورو نو اسما جهانگیر هم دا خبره کوي چې هغه د اسټبلیشمنت سره ډغره ووله، نو که د اسټبلیشمنت سره لکه څنګه ما مخکې وویله چې زیاتره خبرې خو د فوج د منلې وي، نو بیا څنګه د ډغره وهل دي؟ په سعودي عربستان هم سره شریک وو، نو هغه اصل ستونزه په کم ځای کې وه.
نصیر صاحب، دا دا چې دلته زمونږ په خوا کې امریکایان راغلي وو افغانستان ته، او لس دولس پنځلس کاله هغوی تیر کړل، اوسه پورې هلته ناست دي. هغوی چې څه یعنی کول غوښتل چې دلته امن راشي، په آخر کې هغوی فیصله وکړه چې مونږ فوجونه وباسو او چې په افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. خو پاکستانی جرنیلانو، پاکستانی ادارو قطعا چې کوم دی امریکنیان دی د دې تفری نه خپل چې هغه په خوشحالۍ او په آرام او په سکون سره د افغانستان نه لاړ شي. او چې امریکایان چې کوم دي زمونږ د فوجانو په مخ کې، جنرالانو په مخ کې بې وسه دي. نواز شریف والف بیجیم دا څوک دی که نه؟ وجب بنیادی طور هم دغه ده چې نواز شریف ویل چې اختیار د منتخب حکومت سره چې پارلیمنت هغه سپورټ کوي چې په پارلیمنت کې اکثریت لري چې خلک رائے ورکی، اختیار دی هغه سړي سره پکار دی. خارجه پالیسي د هغه په لاس کې پکار ده. د هند سره د امن او د جنگ فیصله دې سړي له پکار ده. د افغانستان مسله اختیار د سیویلین ډیموکراتیک حکومت سره پکار ده. د ایران سره، د سعودي عرب سره، دا ټولې مسلې دا پکار دي چې د دوی په لاس کې وي. او دا خبره د نواز شریف په وس کې قتل نه وه، او نه دوی د فوجانو هغه دې ته پرېښوده. نو بس دغه طریقه هغه ته پېښه شوه. پنجاب نه یو بل سړی راپاڅېد، عمران یې نومې دی، او هغه هلته درخواست وکړو. هغه اتم میاشتې کال دا مقدمه وچلېده، د خلکو اصلي مسلې شاته شوې، او دغه یو خبره وه چې اوس یې نواز شریف نه اله کړو. نو د پاناما په کې بېخي ذکر ورک شو که نه؟ په دې نه اله کړو چې تا یې کامه اخیستې وه، او هغه دې د هغې تنخواه تا ته لس زره ریاله درهمه وکړه، ریاله تا ته بلاویدل، خو تا نه دی اخیستې، تا د دې ذکر ولې کړې؟ نو د نواز شریف په خپله غریب پرونه هغه ویل چې تنخواه مې وه نه غشتم، نه مې پرېږدي، او چې اخیستم هم نه مې پرېږدي، نو زه چرته لاړ شم که نه؟ نو بنیادی جګړه د دې د فوج د نواز شریف تر منځ کې دغه ده، چې فوج نواز شریف اختیارات زیاتول غوښتل او فوج ول اختیار نه ول.
او لطیف لاله دا یو خبره پاکستان کې ډیره زیاته کیږي چې آیا د بلکې د پښتنه ډیره زیاته کیږي چې د سپریم کورټ چې کوم قانون دی چې څنګه هم په سیاسي حکومتونو باندې کاروي او څنګه جی آی ټی او څنګه چټک چټک هم ټوله اورونی کوي، آیا دغه قانوني معیارات بیا د پوجانو لپاره هم دی کاروي او کدا غو د لپاره بیا بیل معیار دی د قانون او د سیویلین حکومتونو لپاره بیل دی؟ د مثال په توګه جنرال پرویز مشرف ډیر واضح کیس دی د نواب بوکټي د وژنې چې بلوڅ سپینجری سیاست مدار او هغه وارنټونه هم جاری سوی دی په بلوچستان کې وی پیښې ته نه دی ورغلی. د ججانو په لا قانون توګه د بندي کولو مقدمه د اور باندې د غرنګ د قتلونو کولو د غداري د آینده ماتولو د یو سیویلین حکومت د لری کولو دلته بیا د سپریم کورټ ولې خاموش دی؟
نو سپریم کورټ خو نور قانون هم لري. یو خبره ده، خبره دا ده چې دغه مقدمه دغه په نوټس کې دي، خو هغه نه پرویز مشرف راوستی شي او نه هغه فوج ته ویلی شي داسې مه کوئ، دا ولې تاسو داسې وکړي؟ نو پاکستان کې بدبختی دا ده چې دا سیاستدانان زمونږ څومره چې دي تی او موجوده دوی په همیشه د فوج سره ملګرتیا او د هغوی ایجنټې ته تیاریږي او چې په ملک کې په رښتینه جمهوریت شي، په ملک کې د پارلمان بالادستی شي، په ملک کې د داسې ججال او داسې سپریم کورټ جوړ شي چې واقعي د قانون حکمرانی شي. دغه سلسلې داسې کوششونه بدبختی دا ده چې په سیاستدانانو هم نه دي کړي، بلکې سیاستدانانو د یو بل زه اوس وخت نشته کې ما بلته مثال درکړی، زه د هغې ګواهد چې دا به دا نو شریف دوزل بخش صدر اعظم شو، هم فوج غلولو بنظیر دوزل وزیر اعظم شو، هغه دوزل هم فوج غلولو، هغه یو به بل خلاف لاړو، بل به بل خلاف لاړو، دی به یو بل خپې والی او اخر اچا طرف دیموکراسي چې وکړه هغه مونږ چې د اوس بیا سره مخالف شو. نو دا د دې دا تاریخ خو ډیر ښکاره دی او ډیر واضح دی چې دا ځینې کارونه په پاکستان کې ولې کیږي، دا جمهوریت ولې کمزورې دی او دا فوجان ولې بار بار دومره راځي او مداخلت کوي، او افغان پالیسیم دا غوي دا، هندوستان پالیسیم دا غوي دا، سعودي عرب پالیسیم دا غوي دا. نو دا د امریکایانو سره ډیل یا خبره یا فیصله نواز شریف بالکل نشو کولای، هغه هم دی جی ایچ کیو اختیار دی. په داسې صورت حال کې نواز شریف د پاره دغه لار دوی اسانه وکړه چې دی بیا مزاحمت کوي، مخالفت کوي د ځینې خبرو سره، نو بس دی ځان چې اوزګار کړ. نو سپریم کورټ ورته خپله
ناصر خان شنواری صاحب دی له سعودي عربستان څخه ټلیفون کړی دی. ستړي مسي به خیر علي ناصر خان صاحب. وعلیکم السلام، ډیر مننه.
د یو رول ډیره ښه خبره وکړه او ولسم باید په دې باندې پوه شي چې موږ خیر په څه کې دی، خو که دغه مرسته ولسم بې وسه شي او اسمبلیم بې وسه شي او د دې دولت لکه فوج ته اشاره وکړه، نو چې ګاونډیان هم دغه شي او ولسم یوې ورځې نه بلې ته حالات بدترېږي، نو د دې جرنیلانو به اخر کومه لاري دوی د اوسه پورې لکه کومه لاسته راوړنه لري د دې ولس لپاره؟ اوس د امریکا غوندې د فوج هغه مشر بدلی دی، څوک کنه خبر هم نه وو. او دلته که وګورو یو وړوکی غوندې هېواد دی، هغه فوج به هم دومره وړتیاوې لري یا به نه لري د هغه ملکونو په مقابل کې، خو یو په میډیا کې هم یو غوغا او په بحثونو کې. نو دا بدتري، یعنی دوی دغه حق خلکو ته نه ورکوي، نیم زرما او ټول ازما دغه نومې ګټلی دی او که په کومه لاسته راوړنه لري د دې ملک او د دې خلکو دپاره دغه پوښتنه ده. او د دې حالات نه د راوتلو دپاره د ولس په څه کول پکار دي؟ موږ او تاسو ټول وګورو چې په دې څلورو لسیزو کې دا بد خلک چا راوسته او چا دلته مېشته کړ او چا ورباندې دا ولس بې عزته کړ. نو که ولس دغه چې بې وسه یو همدغه تېرېدلی، نو دا خو ورځ نه بلې ته بدرېږي. بس نور وخت نه نیسم، خوشحالي غواړم.
مننه، کور ودان.
کور ودان ناصر خان شنواری صاحب او عبد الله مسعود ورور دی لډیر اسماعیل خان څخه ټلیفون کړی سړی مې په خیر علی
السلام علیکم کاکر صاحب تاسو ته ولاله ته هم سلامونه
وایو وعلیکم السلام ډیر مننه
لاله صاحب نه ما یو دا تاسو ته چې موږ خود د خبرونه ډیر خونده خلو د معلومات یو سره نو چې کله هم نو شریف انټی اسټابلیشمنت جوړ شوی دی اغلی دی نو تاریخ کوا دی چې د هر چیف اف آرمی سټاف سره د ټکر اغلی دی چې غیر پنجابی دی خو چې کله ها دای د اوس درمزل وزیر اعظم جوړ شو راغی نو لالا صاحب ته دا وایم چې د کل آرمی چیف راوسته دی نو پنجابی راوسته دی لکه څنګه چې استاد په خپل خبرو کې ذکر وکړو چې په سلو نه زیات رهتون د فوج ته ورکړي دي فاتح حواله کړه په 50 نه زیات ادارې ورکړي اکاونټیبلټی نشته دغه په یوې ادارې کې د یو سربراه ضرورت وي لسلس کسان ریټیر کسان په وګ باندې لګېدل دي ډېر هغه ته وګدې خبرې دي د سعودي عرب سره د اسلامي فوج کومه واره سودا مخکاره شو نو ډېر باوجود ها لالا صاحب ته دا اوس موقع موجوده موقع کې هم د فوج د سازش په نظر ادرمي چې دا شوي دي او په جوډیشلی اکټیویزم تاسو ورته وایي چې راغلي دي دا خو موږ ګورو چې دا کوم پنامه په پر کیس او خبره راچی کې صدق په پنامه کې و
هو یعنی استاد سو پښتنه څه ده خو هغه خبرې تاسو بیرته تکرار کړئ چې په دې باندې موږ خبرې لوړان دي کړې دي یعنی تاسو پښتنه کڅ وی عبد الله مسعود صاحب هغه را پرمخه
بالکل بلا پښتنه ما ده لالا صاحب نه ده چې لکه لالا صاحب خبره خوړه چې په دې دلته سیاستدانان دي د سیاستدانانو اکاونټیبلټی کیږي وخت په وخت او سیاستدانان د یو بل خلاف هم دي نو زما دا صرف ته په خلاف دي او د فوج نه کیږي نو زما صرف دا ته پوسټي چې هم دغه سیاستدانان دي چې د آرمی کوټ منځوري ورکوي هم دغه سیاستدانان دي چې د 62-63 ساده کو د امین مخالفت کوي په
سامه
چې موږ باندې باسو هم دغه سیاستدانان دي چې د جرنلانو د حساب د لپاره په پارلیمنت کې دوی قانون نه جوړ کړي نو آیا د فوج مضبوطواله چې کوم ده د دغه نوار موږ سیاستدان وګڼو نو بده خبره خو بنوي
سامه ډیر مننه عبد الله مسعود صاحب کور ودان لاله تاسو پښتني د دواړو اوردونکو واره د ناصر خان شنواری صاحب او پښتني تبراسو
چې په جواب کې ناصر خان په جواب کې زدا وایم چې پاکستان یو داسې ملک نه دی لکه چې افغانستان دی یا هندستان دی یا داسې امریکا دی یا انګلند دی چې دا غل سلګونو کړنه وجود لري دا جوړ شو او دا داسې غیر فطري غل وطن دی چې پکې مختلف بنگالیان زر زر یو نیم زر میل لري شو او سندیان او بلوچستان او پښتانه او پنجابیان چې دا سره مخ کې چیرم داسي په نوی په دې موجوده جدید دور کې زمانه کې دا سره چرته مخ کې یو ځای نه دی اوسېدلی یو خو دا چې دا د مختلفو قومونو وطن دی او پاکستان وایي چې موږ دا د اسلام په نوم جوړ کړی دی او لزره پاکستان د دې بنیاد دی نو په لزره پاکستان خود په دنیا کې پنځوس ملکونه دي اسلامي ملکونه خو په یو د اسلام په بنیاد یو ملک نه کیږي ځکه دا د بنگال لاړو موږ نه وتښتېده
افریدی صاحب دغه پښتنه بیا دا و چې څه لاسته راوړنې دی پوچ کړی دی یعنی که دا ولس به هم دغه رنګ غریبی نو او دا رنګ ځپل کیږي چې ولس وبنه لري
چې څه وخت دا سیاسي ګوندونه دا ایمان تیر نکی دوی سره اتفاق جوړ نکی دوی را پانسی دوی خلک را اوچت نکی او فوج ته وایي چې روزانه د فوج کار دفاع کول دي او تاسو جن کول دي خو په شرط ضرورت باقی کارونو کې وتا سنل راي دا لکه دي شي چې دا سیاست مداران دا سیاسي ګوندونه دا خلک دا پروفیشنل تنظیمونه چې دا ټول یو مضبوط ملي کنسنسس یا اتفاق راي جوړ کی او فوج ته ودرېږي چې سبا کورواله تم تیار شي او د فوج نه اختیارات واخلي خو هغه ډیر ناممکن غوند کار د پاکستان په شرایطو کې ښکاری
او د عبد الله مسعود صاحب دغه پښتنه چې د اوسنۍ چې کوم اقدامات کیږي د تاسو جوډیشل اکټیویزم وایسته د سیاستدانانو ناکامي وایسته چې په خپل په پارلمان کې د ناستي واځي اکثریت باندې او داسې یو قانون نسی راوستلی چې په فوجي ادارو باندې هم نظر وساتي د هغوی څارنه وسی د هغوی د حساب کتاب
په دې کې بالکل شک نشته د عبد الله مسعود ډېر ټیک پښتنه کړی دا چې په سیاستدانانو په تاریخ کې دا اهلیت او دا قابلیت خلکو ته نه خو چې هغه خپل مسلې په خپل حل کړي. هغه د یو بل په ضد هم فوج ته ګوري او د فوج په ضد خو خامخا یا بل ته چرته نشي کته. نو دا څومره مسلې چې دوی ته جوړیږي دا د دوی نا اهلی یا کمزوري یا تقسیم در تقسیم یا پس دی کی لاسونم انویزیبل هند چی دا نلی دون کی لاسونم پکی لگیاوی. نو یقیناً چی دا دغه سیزونو زمواری پا سیاستدانو سیاستدانانو باندی دکا چی آئین سیاستدانانو جو کرده پا آئین کی ترمیم سیاستدان کولیشی پا دی فوج دی اختیارات تایون سیاستدان کولیشی دی نور داسې ادارې جوړول چې د دې سپریم کورټ ته یا دغه سی فوج ته یا بل چا ته د دې ضرورت نه پیښیږي. باید چې د اغلا غلطه او د رشوت او د بلو په ضد باندې داسې مضبوطې ادارې جوړې شي چې هغه کې بل چا ته ضرورت پاتې نه شي. نو یقیناً سیاستداران په دغه کې پاتې راغلي دي او هغه چې دا سور سره کیږي نو دا د دوی ناکامیابۍ دي او د دوی نه اهلیت ته چې دوی کوي. خو خبره دا ده چې د څلوېښت کاله خو په پاکستان کې د جنرالانو حکومتونه کړي دي. دوی خو همیشه د دوی په حکومت کې مسلې زیاتې شوې دي. دوی سیاستدانان کار ته نه پرېږدي چې لږ یو کم یو روان شي بس بیا پسې کوته کې راخستی وي. نو خبره دا ده فوجیان بیا هم په دې ناکامیانو کې فوجیان شامل دي چې دا د هغوی په وجه دي ځکه چې پاکستان په تاریخ کې د نیمې نه زیات وخت چې د فوجیان
لالا چې تر نیم زیات وخت لکه څرنګه چې تاسو وایست فوجیان په واک کې پاتې شوي دي په پاکستان کې او سیاستدانان نه دي. نو آیا له دغه څخه په خپله سیاستدانانو یا سیاسي ګوندونو ولې سبق نه دی اخیستی؟ دا یو. او بل دا دی چې د حالاتو نه سمولو دپاره آیا دا اوس یو ښه پلمه ده یا بهانه ده چې دوی وایي چې نیم وخت خو فوجیان پاتې شوي دي او موږ ته سمه موقع نه ده راکول شوې؟ که د بدلون خبره سي خو شیر شاه سوري په 15 کاله کې ډیر کار وکړ په هغه وخت کې چې هیڅ نه مطبوعاتو نه ټلویزیونونو نه سوشل میډیا وا او نه هغه رنګه ټکنالوژي وا.
تاسو بالکل درسته خبره کوي. اول خو خبره دا ده چې د دې بین وخت د فوجانو چې تیر کړ نو په هغه کې به هم ورسره سیاستدانان یقینا ملګري او فوجانو ته به ویل راځي. او خو بیا چې فوجانو ته اقتدار په لاس کې ورغی نو سیاستدانان یې ووهل. نو که هغوی ځینې پروګرامونه لرل یا ځینې اصلاحي او د ښېګړې د کوپ د وطن د ښېګړې ادارې جوړول غوښتل نو هغوی هغه هغوی نه پاتې شوې. نو خبره دا ده چې د شیرشاه سوري خو د هند په تاریخ کې زما په نظر کې د شیرشاه سوري غوندې لوی سړی نه دی پاتې شوی. خو هغه زمانه بدله وه، وخت بل رنګ و. دا موجوده فوجونه په داسې شکل کې نه و، دا موجوده ټکنالوژي نه وه، دا موجوده علم نه
و. هغه مثال په توګه یعنی هغه خو مې د مثال په توګه
چې موږ د هغه نه بهتر صورت حال جوړ کړی ځکه چې موږ سره نوې ماډرن علم پوها ټکنالوژي داسې زونه دي. خو موږ د هغې قابل ذکر دی چې په پاکستان کې مختلف قومونه دي او دا سر په یو لار نه ځي او نن هم بلوچانو نه د پاکستان ته رانه مني او نه د پاکستان د چا خبره جنډه مني. او بنګالیان لاړل، بلوچان وایي موږ هم نه پاتې کیږو. په پښتنو کې هم دغسې انتها پسندي لګیا ده خورېږي ځکه چې نه رزق شته، نه روزګار شته، نه کور شته، نه په وسایلو باندې خپل قدرت شته. نو دا د ملک بدبختی دا ده چې رنگ رنگ مختلف قومونه دي چې ټول اختیار او ټول سلسله د پنجاب په لاس کې دي. نو د دغې نتیجه دا ده چې پنجاب د ټول واک اختیار د کای فوج دی، که د ادارو دی، که د پارلیمنت دی. نو دا د پنجاب واک اختیار دی او د هغې په نتیجه کې دا ملک په یو داسې جمهوری انداز کې په داسې په برابرۍ په انداز کې چې په هغه کې د قومونو جبم محفوظوي دا غوي کلچر
محفوظ دا غوي کلچر حقونه دا هر څه
محفوظ وي دغه 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 هم یو غټه وجه ده دا موږ د مسلو سره مخامخ یو.
ډیر مننه ډیر مننه او کور مودان شغله لطیف افریدی صاحب چې خپل وخت مو راکړ او په دې مهمه موضوع مو په تفصیل سره خبر را سره وکړي. واشنگٹن ڈی سی غوږی استاد ڈیو ریڈیو لاری او هم تاسو لطیف افریدی صاحب واردی دا وخت له مرسره د ټلیفون په لیکه باندې په خوانی جسټس میا اجمل صاحب چې قانون پوه دی د ټلیفون په لیکه سره ملګری سو دی. ستړي مسی میا صاحب او په خیره علی ډیر
مننه
کور مودن مې صاحب تاسو یو جهان مننه چې خپل وخت مو راکړ. دغه په آئین کې د آرټیکل 25 او 36 ډیر زیات ذکر کیږي د صادق او امین ډیر زیات ذکر کیږي د صادق او امین د پاره داسې په لنډو ټکو کې راته وایسه چې دغه څنګه خلق وی او دغه څنګه معلومیږي چې یو څوک صادق دی یو څوک امین دی او آیا د شپېته او در شپېته ور باندې عمل کېدای شي او کنه؟
یا دا آرټیکل 62 دا 63 دی دا یو خو کوالیفیکیشن دی او بلکې دی ډیسکوالیفیکیشن دی. نو دا صرف د کینډیډیټس لپاره چې څوک الیکشن کې ودریږي هغه ته اپلای کوي او دا یو سټانډرډ دی اخر 62 کې چې څوک کینډیډیټ پارلیمنت لپاره خواهشمند وي امیدوار وي نو هغه د پاره کوالیفیکیشن کار دی او ډیسکوالیفیکیشن څه پکار دی. نو هغه کې دا دی چې صادق او امین چې سره چې پارلیمنت لپاره امیدوار وي نو هغه ته کم از کم دا کریکٹر پکار دے چھے آغا خپل لائف کے صادق او امین پاتے شوی. نو صادق او امین خدا دیر سادہ ٹرمز دی چھے سچائی والا وی رختیا خبرو کولا والا وی دا آغے کے امانتدار وی تو دا امانتدار او رختیا خبرو کولا والا یا سچائی والا سرے چھے آغا دے الیکشن دا پارا
آغا او درے دے سی او بیا مخت وزیر اعظم او دا ہم جوڑے دلے سی میاں صاحب پاکستان کی با مخ کی چھے حکومتونو مخ کی چھے آغا آرٹیکل 52 58 2B بالکل ڈیر منانا 58 2B چھو آغا للاری با صدر برطرف کول بیا با پوجی کودیتار آلا آغا للاری با برطرف فسو خو اوس کتل کیږي چې د سپریم کورټ لاري لکه څنګه چې هم یوسف رضا ګیلانی سپ ته وګوري هغه هم کورټ واسطه او راجا پرویز اشرف هم تر پای پوري په آرامنو او بیا اوس هم میانه و شریف. نو دا اوس ستري محکمې اختیار دی ک ځینې خلک وایي چې په جوسم دغه د سپریم کورټ لاره استعمالوي چې هم د دوغ لاري د حکومتونو لري کوي دا تر کومه ځای پورې سم تاسو په خپل هم پدلې کې پاتې سوي یا په لوی منصب باندې؟
جی جی ما خل چې دا امپریشن چې وکړي دا ټیک نه دی. دا سپریم کورټ ججان چې دی ډېر انډیپندنت وی او دا چونکه دا 62-63 کانسټیټیوشنل پروویژنز دي نو د جان صاحبان دا غي ټول ریکارډ وګوري دا ګوري سپریم کورټ دا پنځه ججانو بنچو هغه کې مخکې د سیان راغې 2 or 3 یعنی چې دوه ججانو دا ویل چې بای دا چې کم ریکارډ اویلیبل دي هغه مطابق هم دي اهل نه دي او هغه نه اهل هغه ډیکلیئر کړو او درې ججانو دا ویل چې دا ریکارډ مکمل نه دي او دې باندې دا زیات ریلایس نه شو کولې نو فردر ایویډنس پکار دي. نو فردر ایویډنس لپاره هغه بیا جی آی ٹی مقرر کو او هغه کې خپل کمپیټنټ خلکو هغه خپل ټول دا کاروي کو دا پروسس چلے دو او دې کې دا 60 دیز د ټرمینو شو چې دا تاسو خپل پوزیشن کلیئر کړئ چې بای دا منی ټریل څنګه تاسو دا یعنی دا د نور چې کوم افیش دی یا نور چې کوم انویسټمنټ فرن انویسټمنټ شوی دی دا تاسو خپل حساب کتاب راکې خو دې مقصد دغه مکنم فدا و نه خښل او پس ایوسی خبره کوله چې دا خو خو خبره نو هغه نه پسته دا کم چې ټی یو ډېر مفصل رپورټ راغی یعنی کنسیسٹ آف 10 ولیومز.
بالکل.
نو 10 ولیومز کے دا مختلف خبریں ہو دا ہر یو شاید چھے دے دا غی پوسٹ مارٹم شو ہے دے ہو دا ایویڈنس ہم پکر آگے ڈاکومنٹس ہم پکر آگے اس دی دا ہوئی چھے دا غو ڈاکومنٹس چیک دی اور دی بل سائیڈ دا ہوئی چھے دا دی ڈاکومنٹس چیک دی نو سپریم کورٹ بیا دا خبری چھے ان ٹور ریکارڈ چھے دے آگا بیا انیلیسیز کو اور آگے چوکا تو آگے نا پس بیا دا یعنی خبر پاناما جو کم ایلیگیشن دی آگو دا پارا خو دی کیسونا چی دا ٹول کیسونا نشپگ ریفرنس جی دا آگے تیویل سے بائی تاسو دا نیب کورٹ سائب کے فائل کئی نو ریفرنس پا فائل کی گی آگے کی بیا دوبارہ ایویڈنس بھی او ایویڈنس تو پاس بیا دی عدالت فیصلہ کی تھی ایکیوز ادی دی کنوکشن کی گیا نہ کی گی.
بالکل
جی
خو می سب دغه د عین آرټیکل لکه سرنګ 63 خبره تاسو وکړه آیا دا صرف د پارلیمنٹ یا د پارلیمنٹرینز د پاره ده که د پاکستان په سیول سرویس کې په ملټری سرویس کې د هر چا لپاره هم دغه آرټیکل 63 چې دی هغه لاګو کیږي؟
نه دا صرف الیکشن د پاره ده چې الیکشن کې څوک پارلیمنٹ کینڈیڈیٹ وي هغه د پاره دا کوالیفیکیشن او ډیسکوالیفیکیشن ده دا باقی خلکو د پاره نه ده It is only confined to the members of the assembly and parliament.
نو دا ایکسپینڈ کیدای نشی چې یعنی په نور نړۍ کې کو ګوري چې سیول سرویس ته هم څوک زی دا هغه د صادق او د امین خبره هم جاج پړتال کیږي بیک گراوند یې چیک کیږي کنه چې د سرچر ډیفالټر خونه دی چې دروغ نه دی ویلي چې جرم نه دی کړی او چې چاته دوکنه دا ور کړی دا ټول شیان هغه قتل کیږي او بیا یو سرکاري نوکری ور کوي نو پاکستان کې بیا ولی هم دغه یوازې د پارلیمنت لپاره دی او د نورو شوبو لپاره نه دی
لاگوری دا آئین چھے دے کریں جی آئین خود آدھی پارلیمنٹیرین چھوکے ہیں اور پیا جی تا 18th امینڈمنٹ کے دیر خم موقع ملا شو ہو کہ دا ایکسٹینڈ کرے ہوئے ٹول پاکستان کے آرے ہوگا پارا
وہ
دا پارلیمنٹیرین پخپلا بیا دی کنفائن ساتلے ہیں پارلیمنٹیرین دا پارا نو دا خود زمونگ لا میں کسی دا زدی زمواری ہوا چدا ٹول 62-63 گوری چ بھائی دا زمنگ موجودہ حالات کے دا پکار دے چے پاتشی یا نہ دے پکار او چے پکار دے نو بیا گئی چے سمن بس پکارو دا سیول سرویس دا پار ہم پکارو دا نور سرویسز دا پار ہم پکارو چے اگے کے ٹول دا پار دا اپلیکیبل کول پکارو او سم زمنگ پارلیمنٹیرین چوک دا صرف پارلیمنٹیرین دا پار دا ساتلے نو اس پارلیمنٹیرین لا میکر چے دی لدید آزی مواری ہوا چې بای دی خپل ذمہواری پوره نه کړي
او جسټس
پارلیمنٹیرین زپاره ساتلې
جسټس صاحب یو خاطه د سپریم کورټ ډیر زیات اکټیو ښکاری په یو اړخ باندې یعنی د سیاستدانانو په خلاف یا د سیاسي ګوندونو یا د سیاسي حکومتونو په ضد باندې خو بل طرف کې بیا وکتل سي بیا د پوجانو یا د پوجي واکمنان چې ستیر سي ودي د هغو په خلاف بیا هغه رنګ اکټیو یا فعال نه دي د مثال په توګه جنرال پرویز مشرف هغه د ملک نه بهر ووتو یعنی بلوچستان های کورٹ کی په خپل الټ پینټ ټیریزم کورٹ کی دغه په خلاف مقدمه وارنٹ یعنی هغه نه پیښه دی هسپتال ته بولاړ یو بهانه او بل بهانه د هغه په خلاف یو لیدارنګ یعنی دغه قانوني معیار د سیویلین او د فوجي حکومتونو لپاره بیا ولي یو ډول نه دی
نه خو لا چې دی دا ټول لپاره یو دی خو بدقسمتی دا دی چې اپلیکیشن ٹی وی هغه بیا یعنی یو لیول باندې نه کیږي اوس قانون خو ټولو لپاره یو دی خو بل دا اپلیکیشن کې او هغه د دې امپلیمنټیشن کې بل دا خامیانې دي او دا په کار دي چې دا ټول خبرې چې دا دې باندې دوباره پارلیمنت غور وکړي او دوباره دې باندې دا وګوري چې پیسې ټول یعنی څونه ته لا constitution or respective laws that tool pakar de che apply ki to all people irrespective of their services
bilkul sara utasu khub judiciary ki patasiya sa pa lwada oda bandi دارنګه ستا قانون چې سپریم کورټ په خپل یو سو موټو اخیستلی سي د یو پوجي ادارې په خلاف یا د یو پخوانی ریټایرډ پوجي په خلاف یا د حاضر سرویس پوجي په خلاف مثلا په ډیرو پوجي مشرانو باندې تورونه دي چې هغه هم په میلیونونو ډالری جوړ کړی دي او په د پاکستان څخه بهر هغه پټ کړی دي، نو دارنګه سپریم کورټ کولای سي او که څنګه؟
نه دا خو د دې د کوګنیسنس افشتیشي او شو موټو دې کې نو اني پرسن اګریو چې دا د دې خلاف 1843 لانی درخواست کولی شي به دا ټول متعلق چې دا ټول خلاف یو قسم لا اپلیکیشن پکار دی او چې چا چا چې بار پراپرٹی جوړ کړی دا غي مسور شو خی چې به کم سورس نه جوړ کړي، نو دا ټول دا پکار خو دی چې اپلیکیشن یونیفارم وي. او دا ما خبر راځي چې کهول بل دکټ
بالکل دا خبره ده چې د پښو په غاړه کې موږ جنگولې ورته وای چې جنگولې څوک واچوي. بالکل تاسو یو بل پښتنه جسټس صاحب هغه دغه چې د قانوني معیاراتو باندې خبري وسوي، دغه چې پارلیمنت څنګه تاسو ذکر وکړ چې هغه باید چې د قانونونو درنګ نور ته هم وغځوي، یعنی سیویلین ادارو ته پوجي ادارو ته هم وغځوي، د 61 63 چې کوم خبره ده دغه، آیا دا یعنی دا اوس د پارلیمنت کمزوري ده، د سیاسي مشرانو کمزوري ده چې هغه ډیر شیانو ته پاملرنه نه کوي، او بل دا خبره ک دا رنګ چې دی پارلیمنت بچکی، یعنی یو نظر دا هم دی چې وزیر اعظم چونکه د پارلیمنت زراځینو پارلیمنت د اختیار لري چې د چا احتساب وکړي او د چا غنو وکړي، نو هغه د چیک اند بیلانس چې یو نظام په نور ملکونو کې او یو قدرتۍ او فطرتۍ او عمل هم روان وي، هغه به بیا چیرې وي د چیک اند بیلانس؟
دا اختیار خو پکار دی چې پارلیمنت سره یږي، او فرست اټمپټ هم دا شو چې پارلیمنت د دې خلاف یا د دې متعلق سی اکشن والی، خو بیا بد قسمتی دا چې د اپوزیشن او د ګورنمنت دا ټیو آر باندې جګړه راغی، هغه ټیو آر چې کم دی ویل هغه نه منلو، چې کم دی ټیو آر جوړل هغه نه منل، نو بس خپلو کې تنازع پکې راغی، نو ټی آر خبره پکې ختم شوه، نو بیا آلټرنیټ اپوزیشن لپاره و چې بیا عدالت ته لاړ شي. نو دا موږ په خپله دا ټول سیزونه چې دی دا دي ته موقع ورکوو چې دا یعنی داسې آلټرنیټ ریمیډیز دي هغه ویل کی. نو پارلیمنت په کار دی چې هغه وخت دا ټیور باندې رضا شوی، نو دا عدالت ته خبر نه تلو، نو بس هم هغه پارلیمنٹیرین والا خبر ده چې پارلیمنٹیرین په خپل نامو کې ور کوي.
بالکل جسټس صاحب، اخیری پښتنه ده، یعنی وخت هم بیا ختمیږي، چې جوډیشل اکټیویزم دلته ډیر زیات ښکارا کیږي، د کوټي یعنی چیرته چې په وکیلانو باندې ځانمرګې بریدو سو، سویساید اټیک سو، 15 کسان پکې مړه شو، 15 پکې وکیلانو، هم د غرنګ د فاټا ډيري مسلې دي، په هغه باندې بیا جوډیشل اکټیویزم نشکاري، د دې وجه تاسو په نظر څه ده؟
مې دا سیاسي خبرې شې کړي په کار دا چې دا سیاسي خبرې پارلیمنت کې ټول حل شي، چې پارلیمنت کې حل کیږي نو بل بیا خلک ځي عدالت دی، هغه بیا هغه هغه باندې شو کوګنیز سوالي، او چې عدالت کوګنیز یو ځل والی نو بل بیا دا دی چې فریق یو فریق راشي خپل خبرې کوي، بل فریق راشي هغه خپل خبرې کوي، نو بیا الټیمیټلی عدالت چې دی دا غي کیپینګ ان ویو دی ویوز اف دی بوث دی پارټیز خپل ډیسیژن ورکي، دا نه پس هله ګل جوړ شي چې بای یې غلط هو گیا یا ٹھیک هو گیا، په کار راځي چې پارلیمنت خپل ذمہ واری چې هغه یعنی از ان انسټیټیوشن خپل ذمہ واری پوره کړي، او دا ما چې څنګه خبرو کو دا 62-63 د پارلیمنت کارو، او پارلیمنت دا 18 امندمنت کې ډېر خمو کا ملو شو
چې دا هغه
دا ممکنه فائدہ وانه خښ، نو بیا غي نه پزا چې کین ټیک پاتې شوی دی، نو عدالت خبره لاړو بس حال کنه بیا فیصله راغی.
صحیح، ډېره مننه، ډېره مننه، او کور مو ودان جسټس میا اجمل صاحب د خپل وخت راکول، یو جهان مننه کور مو ودان.
ګلاو کدرمن اوریدونکو د روانو چارو خبرونه تاسو اوریدل. زه یو ری بیا د خپل کدرمن او ملمنو جسسمی اجمل صاحب او د لطیف افریدی صاحب څخه مننه کوم چې خبرونه تراله او په دې مهمه موضوع را سره خبرې وکړي، او هیله من یو چې تاسو به ډیر څه هم ځنې اوربانی پوسیوی هسته د پاکستان په دننی سیاست باندې. زه قربان نصیر احمد کاکړ سره د پروډوسر ناهید سحر اجازه غواړم تر بل خبرونه پوری د لا پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.